درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوو. نن د پنځشنبه ورځ او د پنځشنبه پورز د دوو بجو په خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام وړاندې کیږي. وروسته به احمد شیبر راشي او د ازادي په څپو کې نننۍ پروګرام به درته وړاندې کی. نن د ازادي په څپو کې بحث پر دې راڅرخي چې په 2020 کال کې چې یوازې دوه ورځې پاتې دي یا یوه ورځې پاتې ده، په افغانستان کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، څه بدل شول، د عامو خلکو لپاره یې له ځان سره څه راوړل. خو تر هغې مخکې سه اجمل درته د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. پنجشیر کې سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکټي برید شوی دی، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. اغلې امیری دا خبره پرون پر خپل ټویټر لاغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نوموړي د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړې استازې وټاکله. د افغان ټبرې امریکایي ویلي ویاړي چې ورته د افغانستان د ښځو، نجونو او خلکو د ملاتړ فرصت برابر شوه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې د ښځو او نجونو په چارو کې د دې وزارت ځانګړي سلاکارې په توګه سټیفانی فوستر بل اغلی امیری سره د دې وزارت د افغانانو د ځای پر ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکي ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د دې پریکړې هرکلی کړی، وایي چې د اغلی امیری له تجربو او تخصص په ګټه واخلي. په پنشیر کې سیمه ییز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکټي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تېره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د پنشیر د دویمې حصې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایی ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه د دې پیښې په تړاو نیول شوي. په عین حال کې د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپکو او درنو وسلو برید شوی، هغه څه چې ځایي طالب چارواکي دوی لبلې خوا یو شمیر ځایي اوسیدونکو د پنشیر په روخه ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې خبر ورکړې. یو ځایي اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودنه تېره ورځ شوې، مرګ ژوبله یې نه ده اړولې، خو د یو دوکان یوه برخه یې ویجاړه کړې ده. پنشیر کې طالب چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندی ایملی هارن پرون په یو بیان کې د دې خبر اعلان وکړ او ویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. د متحده ایالاتو یو جګپوړي چارواکي رسنیو ته وویل چې ولادیمیر پوتین له ولسمشر بایډن سره د ټلیفون خبرو غوښتنه کړې. دا په دې ډسمبر میاشت کې دویم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پایل کې وه، ولسمشر بایډن جمهور رئیس پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي به د پایلې به ولري. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملین په ښکاره د یو لړ غوښتنو لیست خپور کړ چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو لوري رد شوی. په دې غوښتنو کې وده وه چې ناټو د هغه هیوادونو ته غړیتوب نه ورکوي چې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وه، لکه اوکراین، ګرجستان. دا غوښتنه هم مسکو کړې ده چې د ناټو د روسیې پولو ته نږدې له تمریناتو لاس واخلي. او له روسیې څخه د جرمنی ته د غزیدلی نارت سټریم دوه لانجمنې نلیکې عملیاتي کمپنۍ وایي د دې نلیکې نوې برخه یې له ګازو ډکه کړې او هغه د ګازو لیک ته چمتو ده. سویس میشتې د نارت سټریم دوه ای جی عملیاتي کمپنۍ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د نارت سټریم نلیکې د دوهمې برخې ته د ګازو د داخلولو پروسه بشپړه شوې او پکې کافي فشار رامنځته شوی چې پر اساس یې په راتلونکي کې د ګازو د لیک بهیر پیل شي. د بالتیک د سرمندرګي په تل کې دغه دوه خوا په خوا تیره شوې د ګازو نلیکه په کال کې د 55 میلیارد مقابه ګازو د لیک وړتیا لري. د دې نلیک کې نوې برخه لکلونو جنجال روسه په تیر سپتمبر میاشت کې بشپړه شوه، خو د جرمني د اړوندې ادارې لخوا تر اوسه نه ده تایید شوې. د ادارې ویلي چې د دغې نلیک کې د تایید پروسه به د راتلونکي 2022 کال تر دوهمې نیمایي پورې دوام وکړي. دا خبرونه
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. نن د 2023 میلادي کال د ورستي میاشتې ډیر شمه ده. په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سفر کړل او څه تر لا سکړل. پر دې موضوع دلته ملمنو سره بحث لرو. د کال په پیل کې د سولي خبرې تو دیوي ل کابل پلازمینې دوه ته پلاوی تلل راتلل، کله به دولتي هیئت او کله به سیاسي پلاوی. په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادو استازو کتل، کله به د روسیې له استازې سره ناستول، کله د چین او کله هم د امریکا. ګڼ افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي، خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15مه د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل. د سیاسي او پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي د اګست 15مې د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په هغه زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده.
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی. یوازې یو ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله په تیرو څلور نیمو میاشتو کې چاودنې او بریدونه کړي دي. بل لور ته بیکاري او لوږه زیاته شوې ده. ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 3 میلیونه افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي. د تیر حکومت د شاوخوا 3 لکه امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي. د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی. د افغانستان د صنایعو او د قانونو خونی ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15000 تولیدي فابریکو څخه 40% د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیته پاتې شوي، چې له دې سره کارګر هم بیکاره شوی دی. بل ورته روانه اونۍ په یو راپور کې وویل شول چې شاوخوا 1000 پروژې په ټپه درېدلې دي، چې له دې سره هم بیکاري زیاته شوې ده. ل ډیپلوماټیک اړخ افغانستان د طالبانو لره تک سره لنړی سره رابطه قطع شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماټیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم پر رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د پوینا بې انصافي ده. په تیر یو کال کې افغانستان څل لا سور کړی او څه تر لا سکړی دی. دلته د مسله ملمنو سره چیړو، هڅه کوو چې له ملمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګ شي. تر اوسه پورې اغلی شینکی کړو خیل په خبرونه کرا سره ملګری شوی ده او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر دوی ته شرح خلاص تویم. نور ملمانه هم چې کله په خبرونه کرا سره یو ځای شول تاسو به معرفي کړم. اغلی کړو خیل لومړی تاسو تراشم په لاندو کتا سوې چې په تیر یو کال کې افغانستان څه تر لاسه کړی دی او څه له لاسه ورکړي.
سلام نه شبه ستاسو محترم ملماته او همدارنګه د پروګرام ګډونوالو سره بدوی ما چې د افغانستان لپاره یو ډېر یو مهم کالو چې متاسفانه په دې کې داسې یو پېښې رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. که هغه د دوه تړونو که هغه د امریکا د ولسمشر آخري پرېکړه وه چې باید سپتمبر میاشتې پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مفکر له افغانستان څخه وباسي او مالمدار ناتو هغه هم د دوی د دې پرېکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایاتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې او د جګړو تلفاتو شاید مونږ همدارنګه بالاخره د پسته د یو جمهوریت سقوط او د طالبانو را تک بیستا از وکمن که در افغانستان که چه معلوم دار طولاق تحولات چه راغل سعیده چه همیشه حکومتون وزای نپاتی که گیز حکومتون بدلیگی مدلت بسته نظام بدل شوالو او په دې نظام کې وځي چې مثلا موږ تاسو هغه نیمګړتیا او حل شي بهتري خوتل شو بر خلاف هغه چې موږ درلو دغه مودل اصل ورکړه خصوصا ولګ او بیکاری او بدترین حالت ته چې افغانان سره لاس په ګریوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه طالبان په خپل دریس باندې محکم ولر دي او په دې تحول کې افغان میرمن جنو هر څه د لاس ورکړه یعنی حتی د تعلیم حق په مختلفو بهانو څخه اخیستل شوی دی کار ته تلی نشي او په افغانستان کې دا درې څلوېښت کاله چې کوم جنګونه تیر سو افغان میرمنې اکثر داسې څنګه میرمنې یا نجونې لرو چې یا میړه م نشته په کور کې ورور م نشته او پلار م نشته دی دوی په تګ راتګ باندې محدودیت ولګول شو او داسې یوه اداره جوړه شوله چې مهمه په نوم د امر په معروف ځینې محدودیتونه یې ایجادوي چې دا د افغانستان د شاتګ زمینه برابروي همدارنګه د افغانان افغان میرمنې ټول حق او حقوق واخیستل مهمه داری لغو شولې او د کریم اوشته ورسېدل نو دغه تحول چې متاسفانه موږ تاسو ټول شادي
مننه اغلی بهیر که تاسو تراشم تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څنګه ارسوي
سلامونه درنوي تاسو ته د میز میلمنه ته او تاسو خو اوریدونکو ته تاسو سره په دوه چې تیر کال یا روان کال چې وروسته ورځې ده دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظه یو ښه کال نه و په څو دلایلو یو دا چې که د اقتصادي لید موږ د موضوع ته وګورو په افغانستان کې یو په ټولې دنیا کې غټې اقتصادي بنسټیزې پروژې چې تطبیقېږي د دې کار به جریان لري کلونه کلونه تر څو چې دا بهره برداری ته آماده کېږي بیا وخت دغه ثمر تاخلی دا هغه کارونه و د ما هدف داده از خبر نه چې هغه کارونه و چې په تیر و کلو کې شو مثلا نونسم نه تر شلم پورې و تر یوشتم کې شوې باید تکمیل شوې باید غټې غټې پروژې وي بنسټیزې دا پروژې باید آماده شوې متاسفانه ونه شو په مختلف دلایلو اساسی راته مهمه خبرم داده کله چې د امریکا متحده ایالاتو ناصر طالبان سره دوی چې په میز مذاکره کې مثلا افغانستان یو مقدار زی واده په اقتصادي اړخه افغانستان د نورو مسایلو تر څنګ نورو حمایتو تر څنګ د اقتصادي لحاظ هم د نړیوال ټولنې په تیره بیا د امریکا د لیده ولویده یعنی هغه تعهدات یا آقا عملی کردنه چه باید تصره کرده و آقا کردنه و تیشوی سلوشوی سلوشوی تر حاف اندازه چه پا در جنگ پا دگر که اقتصادی لحاظم همه مایتو نکم شد در وصلوال پاوز سره او پا ملکی دگر که هم آقا پروژه چه باید تدیر شد او پا آقا که دیر خلکو تا بختی آور دیر خلکو خل کروتی مری دوده بلا آقا پروژه و دلیل په جریان نوی شروع نوی کال کې سیاسي بې ثباتي او مقدار په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاسکول په پارلمان کې دوه میاشتې په بر کې ونیولې دا هغه مسایل چې افغانستان یې وځه په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجه تایید شوه کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجې د تمویل د امکانات نور نه درلود ټول انکشافي بودیجې و دلیل په تا په ور لی وځه فادي بودیجې باندې تمرکز وشه یو مقدار د بودیجې او خزینه د دولت هم رو رو وخت په خالی کیدو شو او وروسته چې ویرا شو د فشارده زویم چې را شو اگست مشته د تعاملات چراغ نل ته ټول شان ضرب د صفر شو هغه چې افغانستان خلکو په ډېر زحمتو تیرو شلو کلو کې لاسته راوړلي و ټول ضرب د صفر شو اوس متاسفانه افغانستان د اقتصادي لحاظ په یو انزوا کې دی او د یو بد رقابت سره مخامخ دی
مننه بهیر صاحب مننه ازادي په سپو کې پروګرام دی د پروګرام میلمانه مو تر دې دمه شینکی کړو خیل د ولس پخوانی ولسی جرګې غړی او د سیاسي چارو کتونکو او د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر البته په دې خبرونه کې مو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد هم بلنه ورکړې ده حقوق را سرشمنه کړې ده چې په دې خبرونه کې به برخه اخلي خو تر اوسه پورې له کابل سره ټلیفوني رابطه نه ټینګی شي هڅه کوي چې دا ټلیفوني رابطه هم له دوی سره ټینګ کړو نو به خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړو
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لاملمنو پښتنې کولای شئ شمیره تخبرونه پترڅ کې لانو
ازادي په سپو کې پروګرام موضوع مو د افغانستان په تیر وکال کې صلی الله سوار کړل او څه تر لاسه کړل. اغلی کړوخیل، ستاسو په باور دغه روابط چې نړیوالو له طالبانو سره مخ ته کړی دي، یعنی د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، دا که ځنډی شي تاثیر به په افغانستان څه وي؟ یعنی ډیر عمیق او کنه پروا نه کوي چې څو میاشتې نور هم افغانستان په رسمیت نه پیژندل شي او یا یو کال مثلا؟
زه فکر کوم چې موږ په دې یو بد حالت کې یو، څنګه چې تاسو په اخبار کې خبرته کړ چې دې خطر شته چې په همدې ژمي کې 3 میلیونه افغانان کافي خوراکي مواد نه لري، ان له لږې څخه متاثر شي. دا یو بد خبر ده. موږ تصور وکړو چې څومره ماشومان له د مرګ له تهدید سره مخامخ دي. موږ همدارنګه پوهیږو چې حتی په افغانستان کې 50% کلینیکونه فعاله نه دي، او شفخانې او شاید په دغه کې 30% صرف طبي مواد ولري، ادویه ولري، تجهیزات ولري چې خدمات ارزه کړي. یعنی هر حال موږ ته هر لحظه ډېر قیمته تمامېږي. څومره چې موږ ونه کړی شو چې او یا فرانسه ونه کړی شي چې له بهر سره خپل هغه تعاملات برقرار کړي، خو موږ هم افغانستان تر اوسه پورې د بهرنیانو په کومکونو باندې متکي ملک دی. د پام دې خطر افغانستان ته ډېره قیمته تمامېږي. متاسفانه طالبان سمالمی کې چې خپل نه غواړي، یعنی هر واره دوی داسې کلینیک وی داسې فرامین را باسي چې دنیا هم مجبوره ده، غوی هم د خپل خلکو ته د بشري حقوقو سازمانونو ته، د ښځو نتورکونو ته هم د جواب غوی ده، هم داسې د رسنیو له فشار لاندې دغه نشي کولای د سیاو ملکو پیژني چې هلته هل آزاد د انسانانو د پرمختګ مخه نیول کېږي، ښځې له ټولنې نه حذفی کېږي. نو زه فکر کوم چې هر نوه سهلنګاري کېږي یا اشتباهات کېږي یا سختریزی رامنځته کېږي یا په اصلاح موږ سخت تنبګي کوو، نو موږ همره د متقیمته تمامېږي. دکه چې دنیا نشي کول په هغه شکل چې بعد افغانستان سره کومک وکړي، یو هغه بشري مرستې دي چې هغه به وکړي، اما افغانستان خو په هغه باندې دوامدار پاتې کېدلی نه شي. افغانستان ته پیسې په کار دي، کاروبار په کار دی، انکشاف په کار دی، د اقتصاد چرخه په حرکت راوستل په کار دي.
مننه اغلې کړوخیل. د سیاسي چارو کتونکو او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې راسره ملګری شو، دوی ته هم شرح خلاص شو. اصولي صاحب، ستاسو په باور د خبرونه د پایل پښتنه کې چیرته په لنډو له تاسو څخه واخل جواب تر لاسه کړم چې افغانستان په تیر وکال کې څه لاسه ورکړي دي او څه تر لاسه کړي؟
سلامونه تاسو ته، ملمنو ته مو او د راډیو اوریدونکو ته. اصلا دلته دیدونه مختلف دي. زه به خپل ان تاسو ته اطمینان وایم، خو چې په افغانستان کې په 2021 کال کې پیښ شوي دي، ځینې افغانان لاسته راوړنې ګڼي، او بدبختانه چې زما په اند باندې هر هغه څه چې د افغانستان د اقتصاد او د افغانستان د دولت افغانستان سره وشول په 2021 کال کې، هغه غیر مترکبه او موږ یې انتظار نه درلود، او زما په اند دا یوه لویه بدبختي وه، هم په اقتصادي لحاظ باندې. موګه په 2021 کال کې هغه 20 میلیارډ ډالر مرستې د لاس اور کړې، کوم چې تر 2021 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوې و. ځینی پروژې پیل شوې وي او ځینی د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2021 کال کې موږ هغه ورته چې 60 کال اور باندې سرمایه گذاري شوې و د لاس اور کړ. موږ هغه سیستم چې 60 کال هم کوشش کړو چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و، تر یو حد نړیوالو په کومک باندې هغه سیستم فلج او په صفر کې ضرب شو. موږ په افغانستان کې هر هغه څه چې دی یو او یا کال نه تر 2001 اول کال پورې تیر شوی و، د هغې د جبران په خاطر باندې کم سیاسي تحولات چې په افغانستان کې راغلي و، تر یو حد پورې هغه مو د لاسه ورکړل. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2021 کال کې د افغانستان ازادي وګټله، ازادي هدف دادي چې نړیوالو ته ماته ورکړه. دا هم هغه ډله چې د نړیوالو په مقابل کې جنگیدل، هغه د افغانان د دوی احساس هم قابل درک دی تر یو حد پورې. په کول کې افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې او زموږ د دولت د جوړښت په لحاظ او هغه سیستمونه چې موږ په دې شلو کلونو کې د افغانستان د خیراتونکو لپاره درلودل هغه مو د لاسه ورکړي.
اصولي صاحب، دا د ازادي خبره تاسو یاد کړئ چې په افغانستان کې دننه واقعا ځینې خلک هم دا خبره کوي، لیکن په نړۍ کې د ازادي تعریف بدل شوی دی. مثلا په ځینو اسلامي هیوادونو کې لکه طالبان په قطر کې دفتر درلود او اوس هم لري سیاسي دفتر. د پټول سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي اډه په قطر کې ده. په کویت کې دوی پوځیان لري، په عمان کې انګریزان پوځیان لري، امریکا فرزن په د آسیا یو ډیر پرمختللی هیواد جنوبي کوریا دی چې هلته امریکا په لسګونو زر عسکر لري. د دنیا یو ډیر ستر طاقت جرمني دی د اقتصادي پلوه، هلته امریکا په زرګونو عسکر لري. فکر نه کوي چې لنړیوالې دوهمې جګړې را وروسته او خصوصا د شوروي اتحاد له ماتېدو را وروسته په نړۍ کې د ازادي تعریف بدل شوی؟
اصلا د دنیا د هیوادونو لپاره د ځینو امکان پذیره ده چې تاسو سوال خپل هم ځواب ووسی چې شاید دوی لپاره تعریف د ازادۍ بدل وي. اما افغانستان د تاریخ په اوږدو کې زموږ په تاریخ کې ډیر په زرینو کرخو د انګریزانو سره ټول جنگونه او همدا ډول د روس ماته دا ټول لیکلي وو او موږ په مکتب کې ملوستل او کله چې موږ لوستل موږ به یو نوع د افتخار او غرور احساس کوو په هماغه وخت کې. او زه باورمند یم که دا اوسنۍ جګړه د نړیوالو سره لس کاله، شل کاله، پنځوس کاله بعد د افغانستان په تاریخ کې ولیکل شي، د هغه وخت افغانان به هم د نړیوالو په ماته باندې غرور وکړي، افتخار وکړي. الاتونه دا وکنه چې اصلا نړیوال زما په اند افغانستان ته د تروریزم سره د جګړې په خاطر نه و راغلي، دوی د خپلو اهدافو موخو لپاره راغلي وو. که د تروریزم سره د جګړې په خاطر راغلي وای، دوی تروریزم سره جګړه په پاکستان کې هم کولای شو چې دوی ونه کړه، تروریستان هم هملته پیدا شول چې دوی څه ورته ونه ویل. برعکس زموږ هغه نظام چې دوی په همکارۍ موږ په افغانستان کې جوړ کړی و، هغه هم دوی په خپله بیا فلج کړ په دوباره تعهداتو باندې. د همغې ډلې سره کومه ډله چې دوی په 2001 کال کې د افغانستان د قدرت نه د دوی قدرت له منځه وړی و. بنان د افغانانو لپاره اصلا د خارجانو سره جنگ او دغه تیر شلو کلونو د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د افغانانو جنگ د امریکا په مقابل کې هم و، خو دله چې دوی د استقلال لپاره جنگ کوي. او دا فکرونه د افغانانو په وینو کې د ازادۍ یو دغه وینه جوش خوړلی ده او جوش لري په ټولو دغه کې وختونو د تاریخ کې.
مننه اصولي صاحب، دا خبره خو ده. دریا خان بهیر صاحب، ستاسو په نظر بیرته که دا بحث را ټول کو، په تیر یو کال کې په مشخص ډول مثلا طالبان دا خبره کوي او دای د راپورونو په اساس هم سمه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، آیا دا امنیتی وضعیت چې اوس بهتره شوی دی دا به دې ته زمینه برابره کړي چې اقتصادي وده هم رشد وکړي په دغه شرایطو کې؟
یو څه باید وایو که چیرې یو څه ژور لید ولرو او د ټولې کلمې یا لغتونه سم معنا کړو. د امنیت مختلف معناګانې لري. امنیت څنګه امنیت؟ یو فزیکي امنیت دی، یو رواني امنیت دی، یو تجارتي امنیت دی. یعنی که چیرې موږ داسې وایو چې اوس په سړکو کې اخاذي نشته، دا صحیح ده، چیرې یوازې په همدې اکتفا وکړو. نور خو امنیت هغه ته ویل کېږي چې تجار خپل پانګه، خپل محصولات، خپل سرمایه مسونه په دې لحاظ مسونیت فکر ورته وکړه چې زه که زه هم په ډالر یا په افغانۍ یو څه اخلم، بیا په همدې قیمت خرڅېږي، زما سرمایه د لاسه نه ځي یا برعکس زما سرمایه انکشاف کوي. متاسفانه دا شی نشته. یعنی د امنیتي لحاظ یوازې یو رکن د امنیت دلته پهځای شوی دی چې فزیکي امنیت دی.
یو مقدار نور امنیتی لحاظ هیچ بسترسازی متاسفانه شوی نده، روانی امنیت به خلق و سمت روزه تضمین شوی نده، تجار و تزمینه مسایده شوی نده، رقابتون متاسفانه به اقتصادی لحاظ گره دار طول تز امنیت بکتنه اوکه در رقابتی آن ناسالم رقابت چی پخواه هم در منگه و تز شرقی گاونده و دایوت یا نور گاوندیان او د منطقي ودونه د سپي یو رقابت کې یو مقدار په تیر نظام کې دا رقابتونه سره کنټرول شي او مدیریت شي، اما تاسو فلن وګورئ چې افغانستان یوازې د یو هیواد لاس ته لیدلای دی چې د خپل مواد یا غروړي ولته خرڅي، یا کله چې د دې خونه د منځ محصولات یا زراعتي محصولات یا نور محصولات وقتی به دلاره مثلا پلمو لاره تړل کیږي دا کوم امنیت دی. تاسو فکر وکړئ هندستان یوازې د افغانستان لپاره بشر دوستانه مرسته کړې دي، تر اوسه چې په څو واره تعهد شو واده وشو چې موږ د دغه مرستو ته اجازه ورکو چې د افغانستان تروشي، تر اوسه د موږ او تاسو د ګاونډي هیواد په بندرو کې تر اوسه پاتې دي، یعنی د امنیت په کوم ځای کې دی؟ امنیت خو هغه دی چې حداقل بشر دوستانه مرستې چې دي هغه خلکو عوام خلکو ته ورسیږي او دوی ته
مننه. آغلی کروخیل، پا افغانستان که طالبان او پا افغانستان که شمیر نور کسان پا دی باوردی چه لنریوال و سر با دی افغانستان دی اوسنی حکمت روابط بهتر شی، بیرت با دخم رسی چه کمی پا بحر که دی افغانستان کنگل شوی دی دابل افغانستان سر روانی شی او وضعیت با بهتر شی، چرنگ تاسو څومره ورته خوشبینه یاسي چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتر کړي؟
امیدوارم چې دغه روابط بهتر شي، او موږ هم د دې طرفدار یو چې طالبان واقعا په خپل دریست کې بدلون راوړي، دغه تعامل لپاره هغه بین المللي ټولنه کومه غوښتنه چې لري چې هغه د افغانستان په ګټه دي، هغوی ته باید دوی غوږ ونیسي او لاس په کار شي، ځکه چې طالبان باید په دې هڅه کې اوسېږي چې بهر سره مسخ خپل رابط ښه کړي او دنیا یې وپېژني، اما له هغه نه مخکې به دې ته لیواله اوسېږي چې څنګه افغان ولس په دوی باندې اعتماد پیدا کوي. کله چې ولس یې په رسمیت وپېژني، کله چې ولس یې په اسیا حکومت وپېژني، دا مهمتره دغه خود په خوده بهرنیان دې ته اجره کېږي چې افغانستان سره دوباره خپلې پیسې هغه انکشافي مرستې هم دوام ورکړي، په افغانستان کې پیسې او کاروبار او ژوند راپیدا شي. نو د افغان ولس رضایت دا ډېر مهمه ده، څنګه چې مارتول 50% افغان ولس وګړي چې میرمنې نجونې دي له سیستم څخه حذف شوي دي، محدودیتونه ورته ایجادېږي، مشکلات ورته ایجادېږي، دا خو نه شي کېدلی چې امریکا به دی په رسمیت پېژني خو افغان ولس په ستونزو کې به لاس په ګرېوان وي. نو طالبان کوشش وکړي چې د خلکو رضایت لپاره داسې
دلته سوال دا ده، یعنی طالبان خو طبیعي خبره ده چې واکې په لاس کې دی او نړیوالو سره په تیرو دوو کلونو کې سیاسي خبرې کړې دي، دوی په دې باندې نه پوهېږي چې ګټې په څه کې دي او د افغانستان ګټې په څه کې دي؟
فکر کوم چې دا د څلور کلنه تجربه چې موږ افغانان لرو، که هغه په دې وخت مجاهدین هم چې هغوی جنګ زده و، اما سیاست نه وزه د افغانستان لپاره انکشافي برنامې نه وزه د افغانستان لپاره وروسته له جنګ هېڅ شی پلان کړی نه و، د مغل لپاره موږ بدترین جنګونه او جنایتونه شاهد په افغانستان کې وو، و همدارنګه طالبان هم فقط جنگ ذکر او ابدا نو ذکر چې مثلا د ملت لپاره څنګه سره خدمات کولای شي ارزه کی. زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلي دي، یو د دوه دفتر د نمایندګۍ نشي کولای چې واقعا دوی په سیاست کې بریالي کسان دي، او په دې باندې باید موږ سترګې پټې نه کړو چې یو شی چې پاکستان ډېر مستقیم او غیر مستقیم دوی له خپل تاثیر لاندې ساتلی دي. هغه نمایندګي چې عمران خان په اسلامي ملکونو په کانفرانس کې وکړ، ډېر په زه فکر کوم چې طالبانو ته اته توهین وکړلو، یو غلط نمایندګي چې موږ له ادرس پاکستان کې وي موږ له
ډیپلوماتیک څخه لا دتلی. مننه په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې په طالبان پاتې راغلي دي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته شرغله سم مجاهد صاحب په دې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړي، وروسته به بیا د کال لاس راوړنی او للا ستلل لتاسر وڅیړو. مهرباني.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو تاسو او ټول اوریدونکو ته مدزر لکم سلامونه وړاندې کوم. یو خبره خو باید موږ وکړو چې دا تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورین او ویجاړې درلودې. کدا تمه کو سی دا د جګړې ټول ویجاړ دی په یو ورځ سمې سی دا سمه نه ده. دا تمه ځکه ډیرو خلکو سی ځان ته پوهانو ټکنوکراتان ویل هغوی په شل کاله کې نه توانې کار وکړي او موږ په څو میاشتو کې توان کوی برنامې او پلانونه شته په سیاسي برخه کې زموږ پیاوړتیا د امریکان سره د موافقې توافقنامې په لاسلیک کولو سره څرګنده شوه. زموږ وړتیا امریکانو نه تاسې پوښتنه کولی شئ او د هغو له نورو شریکانو نه موږ سره په مقابل کې وو. همداراز په نظامي برخه کې هم الحمدلله سي افغانان پیاوړي وو. دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او همداراز د اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل دا بېلابېل فکتورونه لري. هغه فکتورونه چې له منځه ځي هغه دوام غواړي، هغه وخت غواړي. مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو، د هغې استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي، دلته سرمایه ګذاري ته ضرورت ته، پلان ګذاري ته ضرورت ته، موږ اوس په هغو باندې پوخت یو. داسې اوس نه څوک له موږ نه آنن د ټولو اقتصادي مسایلو حل غواړي چې خپله شل کال نه وکړي، دا انصاف نه ده. بلې خواته د پاکستان او د نورو همسایه هیوادونو ښکېل کول د افغانستان په مسله کې دا مقدعي مسله بولم. ټول خلک پوهېږي چې افغانستان اوسنی وضعیت د استقلال له لحاظه د ډاډ او اطمینان وړ ده.
مجاهد صاحب، دلته دوه ځینې ساده خبرې سي د ازادي راډیو سره اوریدونکو کې تل شریکوي. مثلا ډېر واړه شان واړه ګامونه طالبان نه اخلي، مثلا د نجونو تعلیم، یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوه اونیو کې په کندهار کې، په هلمند کې، په کرمسیر سیمو کې نجونې ازادي راډیو ته زنګ وهي، معلمان ازادي راډیو ته زنګ وهي، وایي چې کالم ضایع کیږي. او دا خو یو ډېر عادي مسله ده او نړیوال هم په دې باندې ډېر ټینګار کوي. حتی پرون د امریکا متحده ایالاتونو د افغان نجونو ښځو له خاطر ځانګړې سلاکار وټاکله. په داسې شرایطو کې ولې طالبان دغه سیاست نه کوي چې د نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي؟ زمینه نه، امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي.
دغه د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 50-50 تر 100% حل ده. په ډېرو ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده. اوس هم
نه ډېر نه
مکتب ته ځي،
نه تاسو ډېر، نه تاسو ولای ډېر لږ څلور دېرش ولایتونو کې، په څو ولایتونو کې نجونو مکتبونه شته. خلاص
په لوی ولایتونو کې، په کندهار کې، په وبخی، په هرات کې، په بلخ کې، د دې په امجوار ولایتونو کې، مرکزی ولایتونو کې دا ستونزه حل ده. اوس هم خوندوی ته خوندجو نه زی. په کابل، کندهار او ننګرهار کې پاتې دي، په غو باندې کار روان ده. اول تاسو دې ته موږ ستیر کال تنا د موږ دغه کار سي د تر څو پروسیجر نه جوړ شوی او د تعلیم په مخ کې خانسو دا خان نو د کورونای مسایل لوجه تیر ک تعلیمي بهیر په څو کارته متوقف سو مشکلات سره مخ شو. موږ باید وپوهیږو چې دغه ستونزې وار وار حل کېږي. موږ ورته متحد یو، د حل لپاره هڅې روانې دي.
تاسو شي موضوع ته اشاره وکړه، د کورونا مسلې ته، لیکن آیا سیاست هم دا نه ایجابوي چې نړیوالو ته ویلي وو چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې د نجونو او نور مکتبونه نشته، او که د کورونا موضوع یا هغوی به درته وایي چې د هلکانو مکتبونه ولې خلاص؟
نه، دغه نه خیم چې د کورونا له امله دا بندیز راغلی. مخکې د تعلیمي کال جریان ټکنی شو څو ځلې، یعنی تعلیم په سمه عادي بڼه باندې په کال کې ټول مختل سو. دغه اخلال هم راغی، دا کوشش کوو چې بېرته جبران شي د شاګردانو
لپاره. اول وبخښه چې زه ستاسو خبرې قطع کوم، دې له خاطره چې اوریدونکو ته ډېر څه د طالبانو په استازیتوب ورسو. د مکتبونو په برخه کې یو بل پوښتنه لرم. مثلا خلک پوښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي، په کابل کې ولې نه ځي؟ طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي. که د نجونو معلمانو موضوع وي، خو دا ناممکنه ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې دومره ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره وي لکه په کابل کې. دا ناممکنه ده چې په مزار کې امنیت دومره خوندي وي. تاسو وخت راکړئ، مهرباني.
شیبر صاحب، مننه. تاسو ټول وخت په ازادي راډیو کې هغه وظیفه لري غږېدلې، سي ماتم وخت راکړئ،
مهرباني.
اصل موضوع دا نه ده. موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو. کوم جیونه کې چې لږ کار دی پروسې وخت، هلته دا پروسه تکمیل شوې ده، درسونه شروع دي. کوم چې کسې ډیر کار وکړ، کابل سره لدې چې کسان به پکې ډیر ولې، تراکم ډیر ده، د شاګردانو تعداد ډیر ده، ترانسپورت ستونزې ډیرې دي، همداراز هغه شرایط برابرول په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې چې هغه تر ډېره پر اقتصادي اړخ هم لري، هغه فراهم کول کار غواړي تعداد چې ډیریږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه ډیریږي تعداد ډیریږي طبیعي ده چې مصرف یې زیاتیږي. نو د دغه رسد په خاطر موږ لارې چارې لټوو د راتلونکي کال دپاره د دې معضلې د حل دپاره بوخت یو کوټلې ګامونه اخیستل کیږي. ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسلې پر تړل دا انصاف نه ده، دا یو برخه د
ستونزو ده. فکر نه کوي چې همدغه زور کوو منو خپل هم ګټه ده. یعنی یو کال به یو کال مستبه
د خپل کار لپاره موږ کوشش کوو دا موضوع موږ د خپل منفعت په چوکاټ کې چیرو او هڅه کوو. زه وعده کوم چې د موضوع باندې کار روان ده، ژمنه روان ده. دواړه وزارتونه د معارف او د عالی تحصیلات وظیفه ورکړي چې د ستونزې ته حل پیدا کړي. دا کار وکړي اوس خو تعلیمي کال دغه سیمو کې زموږ مشکل لرو دلته ستونزمن سو. زما یې راغی رخصتیم پر
نه په قندار او هلمند مقصود قندار او هلمند خو وسته تعلیم وخت
او پله الته جنگ کو زپلی سیمه وی الته ستونزې ډیر دي آسان نه ده.
فکر نه کوي چې تر مثلا تر ننګرهار په کندوز کې ډیر جګړې شوې دي، لیکن الته مکتب خلاص شوی الته بند.
دغه ستونزه مستا ولې ما ویل چې دا عجایب پورې اقتصادي ستونزه پورې تړلې. مثلا د پانتون په موضوع کې اقتصادي ستونزې سوری غوړولې د لیلو په برخه کې، د معاشاتو د رسد په برخه کې، داسې د ترانسپورت په برخه کې سوری غوړولې. خو دا مسله انشاءالله حل کېدونکې ده. موږ دې تعهد کوو تاسو باید پر دې ډېر ونه پیچئ.
مننه مجاهد صاحب د شینکي کړو خیل یو لاند نظر اخلم بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه ترلاسه کړي دي. دا خبره هم مهمه ده اخلي کړو خیل پولانډ ولوسن د لپاره چې د مجاهد صاحب وخت کم دی تاسو به بیا د خبرونه په اخیره کې هم راشم. پولانډ تاسو د مجاهد صاحب په دې خبرو د تعلیم په برخه کې یو لاند تبصره څه لري؟
زه د مجاهد صاحب خبرو سره موافقه نه یم. دوی باید د ځینې مسالې ته فقط جواب یا دفاع پیدا نه کړي، باید عملي کارونه وکړي. هغه ولایتو کې چې د نجونو مکاتب خلاص شوي د دوی نه دي خلاص کړي، بلکې خلکو خپل فشار راوړی او مکاتب خلاص شوي دي. که د کرونا ستونزه وي خو په ټولو ولایتو کې یو شانته وي. که اقتصادي ستونزې وي ولې همیشه نجونې د افغانستان د دغې قیمت ورکړي؟ دا خو انصاف نه ده، دا تبعیض ده علني د نجونو مقابل کې. مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان به په دې باندې پوه شي که تاسو یې وجل کوي باسواده کوي یوه کورنۍ باسواده کېږي، ځکه هغه د سبا د کورنۍ مور ده او دا یوه لویه جفا ده چې افغانستان سره روانه ده. او په اسلام کې مطلق ورته د اجباري ده د زده کړې اته انتخابي نه ده. دا رقم زه فکر کوم چې که بار بار داسې یو دفاعي حالت تاسو غوره کړي د افغان ولس زیانمن کېږي. او دا ضرور نه ده چې موږ د بهرنیانو د خوشحالۍ دپاره وکړو. دا مهمه ده چې افغانستان باید خپلو ګټې وپېژني او د نجونو تعلیم یو بنیادي او اساسي لاره ده د افغانستان د پرمختګ.
مننه اغلی کړوخیل. مجاهد صاحب په لنډو که تاسو په یو دوه درو کې دا وایسئ چې په تیر یو کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو له واکمنۍ وروسته څه ترلاسه کړي دي او څه له لاسه ورکړي؟
بله، تیر چند لسته سوی دی د لاسته راوړنو لوی لوی نمونې زه تاسو ته درې څلور پنځه حسابوم سي. اول خو ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وتل دا د تاریخي لحاظ او د مانوي لحاظ د هر ملت لپاره ډیر مهم کام ده. افغانستان دا څه ترلاسه کړي؟ یو دوم جګړه سي شل کاله دا څلوېښت کاله دوه څلوېښت کاله روانه په دې ملک کې هر ورځ لمونه قرباني غوښته واخیسته. دغه مخه ونیول چې جګړه پای ته ورسېده ډیر ستره قرباني ده او دا ډیره ستره لاسته راوړنه ده د افغانانو ترلاسه کړي. دریم داسې دی یو ډیر لوی فساد سي نهادي نسوي واستن فساد ته چا فساد پسترګ نه کتل بدم نه ورته کاریده په دې هیواد په ځوان نسلیم تقریبا مساب کړو. دغه په فساد مخه ونیول څه دا په تاریخي لحاظ مکتب مانوي لحاظ په هر لحاظ مکتب مهمه وه. دا لاسته راوړنه ده. بل د لوی غصب مخه ونیول څه دولتي املاک شخصي املاک د زورواکو لخوا نه غصب کېدل موږ اوس مغصوبه هم ځکه بیرته ګرځو د دې لوی زیان مخه ونیول سو. او ورسره یو حکومت رامنځته سو چې هغوی ځان تعهد خپل ملت ته لري، امانتونو ته ژمن دي، د ملت سرمایه به د بیرته د ملت په ترد لګي. چورو غلا او خارجي وادو ته تېښته او ځان سره پیسې ځغلول دا به نه کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه دي. سره د ځینې ستونزې مې لرو په اقتصادي برخه کې، هغه حل کیږي، حل لارې روانې دي. ان شاء الله موږ به راتلونکي کال کې ستونزې ډیره برخه حل کړي وي.
مننه مجاهد صاحب. اصولي صاحب، تاسو که په لنډو مخې تر دې چې مجاهد صاحب بیرته له خبرونې رانه لاړ شي، ځکه چې له دوی دورې پوښتنې هم شته، په لنډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسته راوړنو په باره کې څه نظر لري؟
زه د مجاهد صاحب سره تر یو حده موافق یم. رښتیا هم د جنګ سالارانو ګیلم ټول شو په افغانستان کې، هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله. بې غصب مخه خدای دې وکړي چې فعلي دولت دومره قوي سي لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي، دا به لویه لاسته راوړنه وي او دغه مسله د افغانانو لپاره ښه زیری ده. اما یو خبر بل ده چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځه لاړل، دولتي سیستمونه، هغه څه چې دولتداري پې چلېدله. دغه یوه مسله هر هغه څه دي چې په 2021 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته، ما مخکې هم په خپلو خبرو کې وویل چې نړیواله ماته دا یوه قوي ماته ورښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي، په دې باندې افتخار کوي. او موږ هم په ماشومتوب کې چې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت افتخار احساس کړی ده. په دې به تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي. لاسته راوړنې دلته ما مخکې د دولتدارۍ سقوط د په اقتصادي لحاظ 20 میلیارد ډالر چې افغانستان سره وعده شوی و، هغه مسله مجاهد صاحب دوی باید هیر نه کړي، ځکه اوس په راستي حکومت کې اسلامي امارات دی. په همدغه تاولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاسه ووتل، هغه څه چې زموږ سره 2023 کال پورې تقریبا 20 میلیارد ډالر تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو. سره د هغه لاسته راوړنو چې مجاهد صاحب وایي، موږ د ځینې مسایل په اقتصادي لحاظ هم د لاسه ورکړو.
مننه اصولي صاحب. مجاهد صاحب، په همدې برخه کې چې د نړیوالو مرستې د 1 میلیارد ډالر ته چې اصولي صاحب اشاره کوي، په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې بیرته له نړیوالو سره رابط دومره ښه کې چې دا پیسې ترلاسه کړي، او کې لري څه پلان؟
اول خو دا باید ووایم چې و اقتصادي لحاظ باندې موږ زیانونه ولیدل، او هغه اقتصادي منابع څه متضرر شوي، بانکونو ستونزې پیدا شوې، څه بندیزونه شول، او دغه مرستې چې کېدې دغه تیرو کلونو کې د مرستې په عنوان کې سوي، خو زه فکر کوم چې ډېر د افغانستان درد نه پیدا کوي. دا هغه مرستې مې چې په بمبار کې به مصرفې دي خلک یې وزل، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په کور باندې چاپه پکې ویل کېده دغه مصرف پوره کوو، دا هغه مرستې مې چې د خلکو په زور او تکلیف او زنداني کول او شکنجو باندې مصرفې دي. نو که دا درېدلې هغه د یو شوم هدف لپاره وي، هغه باید نه وي، ولې سالمې مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي، تجارتي موضوعات وي یا سرمایه ګذاري وي، دې ته به انشاءالله موږ زمینه مساعده. دا اوس موږ له چین سره، له ازبکستان سره، له ترکمنستان سره، له ایران سره، او ځینو نورو لرې هیوادونو سره په بحث باندې بوخت سي. لوی لوی پروژې شروع شي په افغانستان کې، او موږ څه هغه پروژې په راتلونکي پسرلي کې موږ زمينه مساعده کړو سو، او پر شروع سي د اقتصادي ستونزې تقدیر پورې حل کوو.
مجاهد صاحب، په دې لوی پروژو کې فرزند دي د ټاپي پروژه ده، کنه چې دا یو لوی پروژه دی، لیکن د دې مصارف نړیوال ورکوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درکوي. نو فکر نه کوي چې اول باید نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره هڅې وکړي؟
او هغه حسم روان د موږ نوی ناس په بهرنی پالیسی په ډیر قوت کې روان دي. ان شاء الله د تم نږدې شي غن هیوادونه باندې قریب دا اقرار کوي چې اسلامي امارت په رسمیت ومني. او بل دا د دغه ټاپي پروژې مصرف بشپړ ترکمنستان په غاړه اخیستی دي. د ترکمنګاز په نامه د یو لوی شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې دی په افغانستان، او د افغانستان معاوضه موس نه غواړي. در از د چین د مساینک پروژه کوم سره توافق ته ورسیږو، ورسره یو پتلې امراضي دی خاتیاهن چینه تر لوګره پوری، ورسره وای میدان هم جوړیږي، ورسره د برق پروژه په میانه کې ورته تکمیل دي. ټولو مصرف خپل چین په غاړه اخیسته بیره د سیاسي مسایل پوری وتړي. در از ایران هواد یو پتلې تیری په ازبکستان پر مختاجستان ته وصل کړي، د دې مصرف ایران ور کوي، د ژمنه کړي د سیاسي مسایل نه دي پوری تړلې. د ازبکستان یو پتلې روان د سیراجی کابل ته به ترخم ته تیریږي، ازبکستان ټول مصرف په غاړه اخیسته. البته دا به بیا معاوضه کیږي ورسره د مغلغه عوایدونه، او اوس وس د پاره دوی ټول دا تکمیلي دا پروژه چې موږ بحث پکو، د افغانانو مصرف نه غواړي، صرف زمينه سازي او امنیت غواړي، هغه دواړه ستا. او نورم لوی پروژې ستاسو تر بحث لاندې دي د ترکانو سره په استخراج او مسایلو کې د معدن په برخه کې د تیلو د سبب په برخه کې
لیکن بیا
هم د ترکانو سره د نور هیوادونو سره
مجاز بیا هم د نړیوالو پرسمه پیژندل به خي ضرورت دي ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت پرسمه نه پیژندل
لته انکار نشي کېدای
په دې برخه کې تاسو هیلمن
یاست نه انکار نشي کېدای ما ویل چې موږ تلاش روان ده
نه تلاش روان ده څومره هیلمن چې څو میاشتې ورسته یا څو نه ورسته یا څو ورځې ورسته ممکن د افغانستان حکومت پرسمه پیژندل
زه فکر کوم څومره برداشت وسته وضعیت نه لرو سم تعامل له هیوادونو سره لرو یا په تماس کې د څو میاشتو په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل شي یعنی ګڼ هیوادونو لیواله دي چې اسلامي امارت سره پر رسمي والنې توګه باندې همکاري ولري او یو څه بل مسته دا اوس هم سره ټول هیوادونو سم سره تعلق لرو د همسایه هیوادونو د سیمه هیوادونو تعامل له سره بشپړ رسمي ده یعنی زموږ بهرنیو چارو وزیر د معدنو وزیر د نور مختلف اورګانونو وزیران د غوډه مسیالو وزیران سره په ناسته پاسته لري سفرونه کوي او موږ وادو ته رسمت موضوع کریم د دوی صراحت روای چې دغه موضوعات په رسمیت کې ضرور د حکومتای سره کوو د اعلان په تاسو انتظار وکړ پر سوت سیاسي مسایل دنیا هم ستونزې لري ملګری ملتونو سازمان د شرایط بل لري او ځین نور هیوادونو فشار یې مالی د دې ټول د جواب لپاره ان شاء الله وخت ضرورت سره لګ میاسته ورسره به دا کار وسی امیدوار یو چې ستونزه حل شي
په امدې برخه کې به زه له تاسو سره د پوزي او سیاسي چارو د کتون کې علي احمد جلالي خبري شریکي کړم چې تازه ازادي رادو تکړی دي د هیلمن نه دی چې ستاسو حکومت نړیوال پرسمه ته پیښنه بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه واخل
فکر نه کوم طالبان تر اوسه پوری د سلور میاشتو کې داسې نه ده خودلې چې دوی تر هغه وخت بدل شوی دي چې 1990 مکلو کې وو او هغه مطلق او شکست ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري نو ځکه دوی تر اوسه پوری داسې نه ده خودلې چې دوی بدل شوی دي نو تر څو چې دوی بدل نشي کومه نه کومه چې وی پیږي دا چې د نړیوال ټولنه یا د سیمې هیوادونو غوړ چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کې دا د دې لپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کیږي د دې لپاره چې دا کارونه کې دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات نه راوځي ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کیږي نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي افغانستان کې ثبات نه راځي سیمه کې ثبات نه راځي
مجاهد صاحب تاسو له دې خبرو په اړه څه
وایئ دا خبرې ډېرې دقیقې نه دي اول خداسه دلته ثبات نه و په افغانستان کې د ګن جنگ روانو خو هغه نظام خلکو بیا پر رسمت منلې و د شل کال دلته څومره لوی مقابله و هغه وخت ولې منلې چې ثبات ستم به ثباتي معرفي کې یو وایي چې خلک ډاډمن نه دي دا یو موضوع دوه مدد سه هیوادونه د رسمیت پیژندل نور مسایلو کې چې د کوم شرایط وړاندې کوي دا ټول بهانې دي اصلي هدف د دوی مهم خپل ګټې دي دا ټول هیوادونه اقتصادي موخې لري هدف لري کچې دغه موخې او مشروطو غبند افغانان اوس کولای سي بیلانس کې د سیمه ترمنځ د هیوادونو ترمنځ زه فکر کوم دا موضوع ټول د سعودي عربستان کې ترشه زموږ غواړي سعودي عربستان کې نست ګڼو نور هیوادونو کې نست هلته ول دا رسمي موضوع مطرح نه ده بنا د خلک ګټي مهمه دي اوس اول امریکا د خپل مخې لري اقتصادي یا منابع غواړي چې دلته قانون په استخراج کې وانډه ولري په نور به دا چې نور هیوادونه کې غوته د بیلانس ورکړي په مشروطو غبند دي ګټي هغه تضمین په افغانستان کې زه فکر نه کوم دا مسله مهمه وي
څه تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه
ته حق ورکړسوي کنه شعارونه
مجاسب تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% یې جنوي وي څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي
نه دا وګد زمانه سعودي په رسمیت منرسه او د 2013 کال موضوع جلا ده د دې نوړان د تاسو لاس د ملک فهد په وخت دغه مخکې دی ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي دا ستونزې ولاړې وي اعتراضونه مو ولې پر رسمیت من نه سوي ځکه تلګاټې خوندې وي خلکو نو اوس په تو کم فکر و نکو اسي موضوع د بهانه جوړې ده د بهانه سیسټم سی په بل پیدا کوي ډیره مهمه موضوع دی بیلانس ساتل او د خلکو د هیوادونو منافع ته یو نو لحلار پیدا کول دا مهم دی
مجاهد صاحب جنې نورې وړې ډلې چې تر اوسه پورې لا رسمي خبرې نه دي کړې فرضاً په فرانسې کې کلتوري ډلې او داخلك دا بیا جنې نورې خوشتنې لري چې فرضاً په افغانستان کې حتی په دې روسیو کې د فرانسې به ټولنې ډېر سخت اعتراض درلود چې په افغانستان کې موسیقي ولې بند شوه دا رقم وړې خبرې څه رقم کې دي چې حل شي
نو اصلی موضوع دا ده چې دلته دا میدان خالی سی او په اصطلاح باندې میدان شغالی سنوار یو څوک خوختنه کوي او څه وي ترون ګرم سیار څوک یو ډوډۍ پکې پخول غواړي. موضوع دا د رسمیت موضوع کړی یو هیواد دوه هیوادونه حال سي دا باندې به خلک ور دي رسمیت مخه نسی نیول. بل دا سي د غوښتنو سلسله وګړه ده ولې موږ دا غوښتنې خپل ملت د غوښتنو سره په مقیاس کې کتو که چیرې موږ د ملت غوښتنې هغه غالبه وي هغه ډېرې وي هغه له موږ نه کیږي نو دا مهمه ده چې موږ ملت ته ځواب وایو ځکه موږ د ملت په بازو باندې شل کاله مبارزه کړې د ملت د لوړو اهدافو معتقداتو د هغو د باورونو دپاره موږ مبارزه کړې هغوی سالم اسلامي واقعي حکومت دلته غواړي باید په هغه بڼه یې جوړ کړو موږ خپل ملت ته ځان ډېر ځواب دی بول له دې نهسې فرانسې یو ټولنې ته ځواب ووایي.
مجاهد صاحب د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب چې کړو خیل او دریا خان له دوی به واورو چې دوی له طالبانو څه غوښتنې لري. بهیر صاحب ستاسو څه پوښتنه ده له مجاهد صاحب څخه؟
مشخصا زه دا غواړم دا سید چې اوس متحد خلک د دوی فان نه د خلکو فان متحد خلک په چارو کې دغه شی ګمرل شوی دي نو د تر څنګه زه فکر کوم یو مقدار تخصص هم ضرورت دی تر څو چې یو متقابل اعتماد رامنځته شي او کار وشي.
د تخصص ستاسو د تخصص پوښتنه ده اغلی کړو خیل تاسو څه پوښتنه لري؟
از غرم جلسه ترسای ما چه سفدید نوی ریگی سی جنگ ختم شد زکس جنگ هم خو دی مختبه ولو سی جنگ ختم ده مهمه داده چه افغان ولست گیده و گیده دوری غواری باید جدن هغستون زی باید حل شی دی افغان ولست رضایت مهمه ده نو دی خطر باید جدن دی لاس بکار سی سرس دفاعیه نه بلکه کارت ضرورت ده او دست کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئن شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي.
مننه. اصولي صاحب تاسو ته پوښتنه لري؟
زما پوښتنه نه زه به هرغه څه چې اکثر افغانان زما سره په تماس کې دي او دوی غواړي چې نن سبا په افغانستان کې ویني هغه د مجاهد صاحب سره شریک کړم او تاسو سره تاسو د برنامې لارې افغانان یې چې واوري. په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره. اوله مسله اقتصادي بحران ده چې په دې باندې طالبان هم پوهیږي چې باید پای ټکی ورته کېښودل شي، خو تر هغې مهمه مسله د افغانانو ژوند ده. په افغانستان کې بیا د افغانستان په مرکز کې نه که د ولایاتو ته ووځو امنیتي ارګانونه په نوم شتون لري چې طالبان دي. اوس مثلا په یوه حوزه کې یو طالب قمندان ده، په بل حوزه کې بل څوک ده، په یوه ولسوالۍ کې د جهاد په وخت کې چې څوک و د قمندان ملګری و هغه قدرت ته رسیدلی. دا د یو چتر لاندې تر اوسه پورې که کوشش هم شوی ده نه دي راټول سوي بدبختانه. مثلا د مرکز امر بخنه غواړم په پکتیا یو مثال ورکوم، د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کیږي. حتی یو بندي چې هلته بندي سوی ده هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي سوی ده، مرکز ورته وایي بندي
وخت رالنډ. مجاهد صاحب د دغو درو پوښتنو په باره کې لوستن توضیح ورکړي.
او دا پښتنې معقوله دي، دا ضرورت ده موږ د ټولنې او د دې لپاره خو زه کروخي صاحب وایي چې دفاعي حالت باید نه زه د دفاع لپاره یم ولې اجرایي برخې موږ لرو زموږ نظام اخته ده ټول اجرا کې. د تخصص سوال باید تر دا وکړو چې موږ تخصصي وزارتونو کې حتی د تیر وزارتونو معینان پرېښي دي. مثلا مخابرات وزارت زموږ تیر نظام معین خپل ځای پاتې کار کوي، داسې د وانوردی په وزارت کې کار کوي، د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوسته تخصصي خلک دي، د صحت په وزارت کې متخصصین او ډاکټران راوسته دي معذب کړم دي، په نورو برخو کې هم کار روان ده. بل 80% د تیر نظام کارکونکو ټول برحال ثابت زما په خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه راټیر موږ غوټول کسان ساتلي دي او دا متخصصین هم دي پاینل کې ورته عمل لري کارم په مغولي چې په مدیریت غواړي. دا برخه موږ متوجي او لابه متوجي کې وختره حد پر نظر کې مته دومره موضوع سیستم اقتصادي سنځ د خلک ډوړي ورده ده بیل شک معقوله خبره ده. او د معاشات ورکونکو د موږ معاشات د درې میاشتو قرض ورک یعنی هغه تیر سی پور باندې او تیر نظام لا نه ورکې د اساتو دغه میاشتو هغه مقتدی کړ نورم کوشش کو او دراتون کو د پلان لپاره ما ویل چې دا لوی پروژې ته شروع کیږي بیکاری په خپل ټیټیږي او ساته ټیټیږي خلک ډوړي پیدا کول شي دلته راکړي ورته لار خلاصي کی دا بندیزونه کړل لري چې د اسمت موضوع مسره حل سي اقتصادي موضوع ان شاء الله حل کیږي. ولی بیا هم یو هیواد جنگ زپلې په لوړ معیار د اروپا په ساته باندې څوک فکرونه کې هغه اقتصاد پیدا کوي تبې ده سرشت بکی ولی تدریج په نظر کې نیول باید مهم دی وساتو او جنگ زپل هیواد بیا باید کی تبان وخت نیس هندو کلو پوری به ان شاء الله دا پروسه حل کیږي افغانستان به ان شاء الله رشد په حال کیږي خپل موضوع دی اصول سب خبر سي زین جون کې نظم نسته یو خود امر خبر ان شاء الله امر په ټولو ساو کې من کی بل دا زمونم سي د موږ ځواکونه تر اوسه رسمي ارګانونو ته نه دی داخل سي یعنی دفاع وزارت داخله وزارت او استخبارات ولې په دې جدي کار روان ده سامي یونیفورم جلاسي هم قوانين سره مخکې موجودو د اصلاح په کولو سره غوي بهتر رعایت سي او د ځواکونو بهتر تنظیم سي لکه څنګه سي او په دغه برخه کې د دفاعي درې ارګانونو کې متخصصین هم سره بل سي نورم باید راو بل سي چې خپل کار ته دوام ورکړي هغه ټول هغه په کنټرول کې واخلي سي د امنیت لپاره ضروري دي دا توصیه او دا غوښتنه بيخي معقوله دي او د حل لپاره موږ پلاس پکارو ان شاء الله
مجاهد صاحب پولانډو پروګرام په خلاصېدو ده راتلونکي 2022 میلادي کال څه تمه لري څه هیله لري چې حالت به تر دغه اوس ډیر بدل وي او کنه تغییر به ډیر نه کړي
نو ان شاء الله د 2022 کال لپاره کده زمې تیر زمې خو یو عایق ده افغانان پیګز دلته زمې راځي ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نه کوي زراعت فلج کیږي ټول جو کې واورو یخ ودا پکې که پسرلی ان شاء الله موږ د غټو پروژو د پسرلی پر ان شاء الله ولاړ دي ځکه سالته کار نه کیږي دا په پروژه باید کار شروع وي نه د شروع راتلو سپه د کار یخ پر اورځي پر شان نه عمل کیږي نو زه فکر کوم چې دا تون کې وړي به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودی حرکت وکړو او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي دا به تر هغه پر پراتون کال کې ان شاء الله حل شوی وي د تعلیم موضوع سی باندې ښه پیدا کړی دا به مراتون کال کې امید څه سی حل ورته پیدا سي او دا سی نور موضوعات هم او نو افغانان به ان شاء الله لوس نه خو وخت ولري ځکه هر کال به تیر کې موږ د راتون کې لپاره د ډیر شدید جنگ په بې نه کوله ولې وس ان شاء الله جنگ نسته امنیت تامین ده هر انسان فکر کوي خپل ځوان د خلن باید جوړ کی هر افغان صدا سوچ فکر ستا نو دا که عمل تر ووځي میدان تر ووځي نار څوک خپل ځوان جوړیم ټول افغانستان خپل د رښت طرف باندې حرکت کوي
ډیر مننه مجاهد صاحب پام دی هله چې په راتون کې کال کې په پسرلی کې بیا انجونی ازادي رډو ته څنګه وایي چې مکتبونه خلاص کړي او لطفاً له طالبانو سره خبري وکړي او راپورونه پی ورکړي چې زموږ مکتبونه نور ونه تړي او پام دی هله چې د اقتصادي پروژې هم پرانستل شي ل شغل مجاهد لتا څخه مننه کوم اصولي صاحب اغلی کړو خیل او بهیر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه سره وخت
یالی یالکان شیخ دلمان رو جکان